السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي د بشر ضد جرمونه بللي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا یو قومندان خبرداری ورکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به د دوی هوایي حملې زیاتې سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د امریکا او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د خیالي دښمن په څیر چلند کوي. د تونس ولسمشر خپل صدراعظم له دندې لرې کړ او پارلمان منحل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قومندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. دغه امریکایي قومندان دا خبره داسې محل کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون وخته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په راروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. بلخوا په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قومندان مکینزی ډاډ ورکړ چې د امریکا لوجستیکي ملاتړ به د اګست 23 وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړیږي دوام کوي. هغه په مشخص ډول ونه ویل چې واشنگټن به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر طالبانو خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي کنه. مکینزی په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو قومنده هم په افغانستان کې پر غاړه اخیستې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو لاري یو جوړجاړي ته د رسیدو حد سي شندوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او لخپلو مینو بې ځایه کوي. بلخو د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریځ به دا پروسه خوځنده کړي. ښاغلی ستانکزي د خبري پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د کتنې پر مهال وکړي. د سولې په تړاو تیر اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وشوه. خود دولت لوري ورڅخه ناراضه کابل تستونسو او ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لزګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسلې علي خیل د تشتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالینډ څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولېدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ یې څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تښتولو او پرې تشدد او ځرونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غصې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشې کړای سوه. تر دې پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیک اړیکې نورې هم خړې پړې سوې او افغان دولت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قومندان روح الله خلیل اوغلو پرون وخت رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایي ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلي.
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوالو مخالفان و لخوا د څو توغنده و دوشتلو شاهدان و چې دیو ماشوم او دوه خزو د شهادت سبب شوي دي. څو دکانونه تخریب کړی، پر پوځي اهدافو ندي لګیدلي.
دا پیښه پرون تر غرمې وروسته شوې ده او د فاریاب امنیه قومندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یوولو سوسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمېر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه شوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یوولس طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
ریزایی زیاته کړه چې په دغو حملو کې د وسلولو طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسما تبصره نه ده کړې. د تونس ولسمشر د سیاسي بحران د زیاتېدو په لړ کې صدر اعظم له دندې لرې کړ او پارلمان یې منحل کړ چې د ده سیاسي مخالفانو دغه کار کودتا بللی دی. د تونس ولسمشر قیس سعید پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د نوي صدر اعظم په مرسته به خپل اجرایه صلاحیت ته دوام ورکوي. تر دې اقدام څو ساعته مخکې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې مظاهراتچیانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د منحلېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویلي د دې اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب او د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی دفاع ده. په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کورونا وایرس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله پر حکومت د خلکو غوسه زیاته سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د امریکا او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د خیالي دشمن په څیر چلند کوي. شی فانګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندې شیرمن ته نن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې چین د اهریمن په توګه وشي او په کار ده دا چلند یې بدل سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شی او میرمن شیرمن تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له هغې چې واشنگټن په هانګ کانګ کې پر ډیموکراسي پلوه اعتراضونو د چین د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول. په ځوابي اقدام کې چین تیره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز ځینې نور اشخاص او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. د دې قانون لمخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک اړ دي د ورتګ لپاره په استیلا روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول سویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه مظاهره وسوي. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووینونس ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسلې په توګه وکاروي. د دې حکومت غواړي زیانګالي خلک خوندي او په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. دغه لایحه په روغتیایي سکتور کې واکسین کول جبري کوي او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د سپتمبر میاشتې تر 15مې واکسین وکړي، کنه د دندې ځنډولو خطر یې شته. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللي دي. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل د کندهار سپین بولدک کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې دننه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړ بللی او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسي وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
د کندهار ولایت نورالدین پیغام درته پرېږدم. وروره دلته برق سبرېښنا نشته په اوه منایه کې وروره لارې بندې دي چې مریض مې کلینیک ته نشه وړلی. ورور دغه مو غوښتنه ده د چارواکو څخه دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په اوه منایه اته منایه کې
دا ته وګوري د جنګ جګړې ګلمچري بس وګوري د جنګ جګړې په دلوژن ملک دغه سره په یو رقم نه په بل رقم سره بس
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په لمنځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څېړونکي پتریشا ګاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ اثره زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د موسیقي د پروګرام تر پایل مخکې دا اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي.
مسیر ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه لیکلي چې طالبان پر لپسې هڅه کوي چې لا زیاتې سیمې لاندې کړي او حکومت هم د سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې کوي او په ډېرو ولایتونو کې سخت هوایي بریدونه او بمباری هم پیل کړي دي. خو لیکوال پوښتلي چې ولې دواړه لوري خبره د څو لیکوي خو تمرکز بیا په جګړه وي. د لیکوال په اند دواړه لوري فکر کوي چې دا هم په اوس وخت کې سوله د دوی په ګټه نه ده او طالبان فکر کوي که اوس سوله کوي نو اړ دي چې ډېر مسایل ومني، ځکه چې لا هم حکومت شته، جغرافیه لري، له سیمې او نړۍ سره اړیکې او مشروعیت هم لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي طالبان فکر کوي چې دوی باید لا زیاتې سیمې ونیسي، دولت کمزوری کړي او بیا یې مجبور کړي چې د دوی د ډیرو شرایطو منلو ته تیار وي. لیکوال ټینګار کړی چې دواړه لوري باید پوه شي چې د روانې جګړې دوام له یو اړخه د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د خلکو د ګټو خلاف کار دی، له بل اړخه به هیڅکله کوم لوری د زور له لارې بریالی نه شي. هیواد ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم د دښمنو لورو لخوا د افغانستان پر ضد او د افغانستان د ناامنه کولو په موخه د طالب او ترهګرو په جامه کې جګړو او بریدونو زور اخیستی. لیکوال ادعا کړې چې پاکستان په ټول وس دا جګړه پراخه کړې او غواړي چې اوسنی نظام وپرځوي او بیا په افغانستان کې خپل لاسپوڅی حکومت راولي چې د پاکستان د خوښي پالیسي غوره او د افغانستان د بهرني سیاست واک او اختیار یې په لاس کې وي. د لیکوال په اند چې ایران او روسیه هم د همدې موخو لپاره په ښکاره د طالبانو او د هغو ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي او دا ډلې د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې جنګوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په حقیقت کې د دښمنو لورو دا ناوړه مداخله او د هغوی لخوا د ترهګرۍ او اورپکۍ ملاتړ د سیمې د اتصال پانګونو سوداګرۍ او شریکو رواګټو په وړاندې خنډونه راولر کړي دي. او افغانستان ورځپاڼې د طالبانو په هغو غوښتنو تمرکز کړی چې ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکمنۍ لاس په سر شوی نه وي او کابل کې یو نوی حکومت رامنځته شوی نه وي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو لیکوال د طالبانو د څرګندونې سیاسي لوبه بللې او لیکلي چې طالبان غواړي په دغه کار سره په حکومت کې ملي اجماع له منځه یوسي او په څو برخو یې وویشي. د لیکوال په وینا چې طالبانو او بهرني ملاتړ یې په کراتو هڅه کړې چې د نظام دننه د نفاق په اچولو سره حکومت تر فشار لاندې راولي.